درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. ملګری ملتونه وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، دا هیواد په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی. ملګری ملتو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي. د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریځ ژمنې کړې وې، خو له واک ته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي. ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث ته هم ځانګړې شوې وه خپره کړه. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خاطر دې ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي. پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي. د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي، دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي. دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی. بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریا او د جنوبي سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و، وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي. د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوس پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي، استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و. هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خرې دیبه او تور واسکټ او شین رنګه کالی اغوستي و، له یو سپین ژیره سره د خلکو ګڼې ګونې ته ننوت. خو په خبره قومندانې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي. په دغه ځان مرګي بریټ کې چې د 2021 کال د اگست په 16 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستي شپو ورځو کې وشو، یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د بریټ مسؤلیت وبانه. د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه. یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. یونسکو ویلي، په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښې پیدا کړي، خو په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسموم شوي وي. او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده. د اوکراین د پوز دوی درستیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څباندې سل بریدونه په شاتمبول دي. تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولې دي. د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسیې ځواکونه ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوختي دي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي، د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نن پنجشنبه ده یو زرو څلور سوه لومړیل مریز کال د کب یاهود اتلسمه او د دوه زره درویشتم میلادي کال د مارچ نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وایي افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایووا پرون ماښام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د ښځو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. دی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د ښځو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیلې مړاوي کړې دي. نوموړی خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او ښځې کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایو وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغې ورځې په مناسبت ګڼو ښځینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو غبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخته مو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایو واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لارې پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګ هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخې ښځینه کارکوونکي له ګڼ شمېر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کاری بوختیاو کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګ همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ښځو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې ښځې او کارلرونکي میرمنې تر ډیره دغه تحولاتو او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچه ډیره کم شوې
او اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کرده.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د ښځو کاری چاري 25 په سلو کې او د نارینه وو 5 په سلو کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 میلادي کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 میلادي کال له دویم ربع سره پرتله شوې دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره شوي دي څه باندې 900,000 ته رسیږي. دا د هغې وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړې وه. د شوزو د کاری بوختیاو د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدمتونو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو د پیاوړي کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدمتونو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 میلادي کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند لچلام اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونې پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کومو کسانو ځنګل قطع کاوه هغوی له وهل شویو لرګیو سره نیولي او ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوې او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګه یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قطې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتاً پسون ونی با والکی گی زکر لری فراتی داریدی دی کنر طول سل یو نیم سل بوتی چه زما ملگرو که مساروه کردی دا غیم زبط کردی دی رنگ پیواله دی سپره وره و آغی پیوهله دی بیم چه اغا دی شنو ونو نکم لرگه شوی و حکم گیر کرده دی غم تی زبط شوی دی دی مانوگی و لسوالی تا انتقال شوی دی حال تا پروت دی دا غیم باقی دا سی دا تسلیمی خستی دا یو چلور که ساملینم پا دا غطور نیول شوی دی
هغه وای که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي موږ هلې ځلې کړې دي انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی ډېر مخنیوی شوی دی په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي غټ کونړ دی لرې پرتې سیمې دي ځنګلې دي
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی امریکا یې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسېدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر ښځو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي ورځپاڼه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي د میرمن اوتنبایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویدیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیکې دی افغانستان د ښځو لپاره هدیره فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایساري له تعلیم روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هېواد بیا په جګړه کې ښکېل شي فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یو ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په دې خپرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډې مې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی
لا شفقي خپلواک سره د شعر پر نقد شخیدلې
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی
او په داس پښمه کې سالري
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یې وستا موبایل یې راواخیست.
للیمې دوران هم کیسه اورو.
لاس کې له کوتۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود.
په جرمني کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شوه.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کارګر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل:
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او څرګنده نقش او رول د ښځو. دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شعر الهې زیوس هغه لورګانې وي چې د هنرونو دغه وي، د خدای ګوټي وي چې هغوی شعر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1901 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د مېرمنو برخه په دې کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که تاسو هم د نوبل جایزې ته وګورو، فکر کوم چې په دې فلکلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کم ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. هری پاتر دی د شلم پیری په پیل کې مثلا د اگاتا کریستی اثر چې هغه په نړیواله سطح خپل شو، نو خزو په خپل وړاندې په روح کې لوبولې ده. منتها زنده پر دنیا مسله شوې، زنده پر دنیا مسله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی خزه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې په خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسم پیړۍ په نیمایي کې په 200 لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوه په نامه باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بیخي ډېرې سوې دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې اوس ته ځینې هغه داسې شاعرانې دي چې د اوس اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره اشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پانتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کار او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاده ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی او څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پېښې سره نښلوي، هغه وخت څه چې دا وخت څه چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سامان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. هم داسې ده،
بالکل دا منم. او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یاد شیر باندې فکر کړی، لیکن نه لیکل کېده. لیکن یو ورځ ځکه چې مثلا هغه ولیکل، ځین وخت ځین تجربه وکړي، لیکن هر څه شهادت کوي هغه شیر کې نه شي کېږي. خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او څخه سره ونښلوي، یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه له یوې راخلي، یو ټوټه له بله راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دې دقیق خبره ده. دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یو تپه تیاره، او دا یو تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کېږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي، نه سي کولای ته هغه څه چې فلسفي فکراوي نغاړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغومره شعر ښه اراکې دی. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي.
دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي که نه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخلی دی او ته د دغه دپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دسکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقد له مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سی او شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوژه تنده ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي تا نه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه شي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو کوچیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي چې یو چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونی دي فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شته یا داسې یو هغه هم شته.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کل میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه که چېرته یو څه بې نظمي د دوی په وینا راغلې وه هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې استاد کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو د لیکه دی قلوه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر دمۍ نړیواله جګړه کې چېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایي، ما اته دېرش ځلې ایډیت کړي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیت کړي، هغه وسیله په دې ایډیت کې خپل هغه اصل ترې استلای د چې شي وو. زه دا نشم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه کړی. خدای چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم. نه څه کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره زه جالب راځه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم بلکې امر شی به ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه هغه شی به ووځم. یو څه کما پورې چې لیکتي او چې تاندوې زه چې بیت ور ځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې بیت هغه ځان پورې نیسم کنه کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې او به بیت دې از بو په لار باندې سفر کوي به بیت دې په لمن پورې کې ما تا دې ودې هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوریدم فکر کوم دا ما کم زوریده.
لا شفیقی خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دوی لنډ کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي له ژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغاني لسترګو قتل شوی دی. لمړی په وطن ته مخ کړو. د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پانځي محصله لیما دوران د لښته پونم کیسه لري.
غره په لمنه کې د کېږدیو له څنګه مړ مړ لوګی پورته کېده. د سپي په غپا تورې پیشو د غره خواته منډه کړه. لښتې له کوڅۍ نه خلی لرې کړ، په اور پسې نیم وچ بوټی کېښود، لاس یې تر زنې لاندې ونیو، سترګې یې د غره په څوکه کې خښې کړې، په زړه کې څه وګرځېدل. لوګي یې په پړسېدلو سترګو کې اوښکې ډنډ کړې، د باړخوګانو په شنو خالو یې وبهېدې. څس شو، سپینې شیدې په اور تویې شوې، شین لوګی پورته شو، تور دیګ یې له نغري ښکته کړ، لاس یې پرې وسوځېد، شنې سترګې یې شاوخوا واړولې، د پښو ترپا یې واورېده. ور ویې کتل، سپین سرې له کېږدۍ راووته، د ځوړنې سترګې لښتې ته ونیولې، کنډاسه خوله یې وخوځېده. او بدبختې، پام دې چیرې دی؟ نه زما کلا در باندې اباده شوه، نه مې د انارګل زوی مینه. لښتې سترګې ښکته واچولې، سوړ اسویلی یې وایست، له ځان سره یې غلي وویل، خدای به مې لمن زرغونه کړي. د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو، لاس یې په ملا نیولی و، روانه شوه. پورې دښتې ته یې وکتل، وریځ پر غره ور روانه وه، نری شمال نوي راټوکېدلې، شنه بوټي خوځول، دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول. د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود، د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل. د سترګې اسمان ته ونیوې، غږ یې لوړ شو، ارې! لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه، رمه ګړندۍ روانه شوه، کېږدیو ته نږدې شوه. ځوان غږ کړ، لښتې ولښتې، راشه میږې ولوشه. لښته پاڅېده، روانه شوه، د کوچې کنډا سخوله وخوځېده. انارګله، واناریا! ځوان یې مخې ته ودرېد، زړه کوچۍ موسکۍ شوه، د مخ ګونځې لا ژورې شوې. د ګنډ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راوایستله، زوی ته یې ونیوه، ویې ویل، د ځونډي لور مې درته غوښتې، په هوی خوله یې ښي، ابا دې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي. ځوان موسکۍ شو، په بیړه ووت. د غونډۍ د کېږدیو له خوا ماشوم منډې راوهلې، سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو. لښتې د مېږې لوشل پرېښودل، پاڅېده، انارګل ته یې مخ کړ، د لونګ زوی دی. ماشوم راورسېد، انارګل ته یې وکتل، په سوې ساه یې وویل، زیری زیری مې غواړم، د ځونډي اکا لور یې درته وکړه. انارګل موسکی شو، لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه.
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یا ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و، اسمان کې لا ژیړې څپې لږ لږ ښکارېدې. د منی د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده، د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده، شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه، ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل، ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل، هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل، ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل، نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل، یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږی به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه، ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال
لشور او د پانو د موسیقي سره د دې طلایي ویښتان هم نڅیدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا تریکوزه شوه. خپله کورتۍ یې واخیسته. کنګری یې له مزې ونیو. غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې. له پارک ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلی سپوږمۍ څخه په مننې چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپریشي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه او بیا مو ډېر لږ قیمت دی. ښایي بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي. نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکنه او یا ځینې سوداګر چې دا لګښت یو څه ورکړی شي. نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی. او هدف مو دا دی چې دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو. د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو. نظرونو ته او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي. د بېلګې په ډول الانګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نومونه ما ته یاد راځي په تېره ګڼه کې د دوی لیکنې خبرې شوي دي. او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب. نو ایله د دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نومونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بېلابېلې برخې لري چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي. یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي. مثلا د کورنیو ستونزې د بېلګې په ډول لوکان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو. ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا 4 مخه وه. خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی دی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده. که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لیږلو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته
ګڼې ولیکو هغلته استازی ولرو، مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته خپرو، بیا به د ورزی له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نورو هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راواخلې او خبرې کې او نورو سیمو ته هم خپل مجله واستوي؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به م اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي، خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه هغه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروئ؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو. خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده، چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونیو ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یوه سلسله خپره شي. له ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څرنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم، ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي، او کله کله دا ان د طلاق سبب کېږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنا لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي، اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړېږي، زمینه برابرېږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي، او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي، نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل، دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عوامل په موندلو کې باندې فکر وکم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبر هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپلې ستونزې او خپلې تجربې یو بل سره شریکوو نه، په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونوي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فریدالله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي اروشاد نوري ځوان لرغونپوه چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستاني د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې په مړینې دا برخه خواره شوه. خاغلی شکیب وویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاو، د ټولنیز برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغلی شکیب وایي د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمي مقالې د هیواد په بیلابیلو چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستاني پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستاني وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو، وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې مېرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواري تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب یې چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم په زړه پورې بیلابیل کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې یو مطلب وي پکې، نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لنډو کیسو په چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه، همداسې ده.
او بالکل د سیو مفهوم نه ډک نه، داسې حکایت چې یو نصیحت وي همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کوم ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دي. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل یعنی نور له کوم ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې وي چې د اردو ځنې کتابونه او چې مثلا مطلبونه او کیسه وی هغه شوی دی
او دا کله چې مشباره کړی دا بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړی چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي هر ژباړه حتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړي، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې دا د ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو داسې اوس اشاره نه ده شوې. باید ښه دم مناسبه دا ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دغه کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړه شوې ده.
شنواره صاحب، د دې له خطره چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې همدغه برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل، انشاءالله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مو تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې که څوک غواړي چې دغه کیسې کومې چې ژباړه شوې دي هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولی شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بېلابېلو منبعو نه هغه کولی شي چې دې هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ. نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کړو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کړو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکه چې دې کې بېلابېلې ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه ځکه د لور مینه واقعا پر رښتینې مینه یې او یعنی په حساب کې غونډ کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینې په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه د لور مینې په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼله چې د کتاب هم په همدې نامه کړو ځکه چې د لور مینه په واقعي معنا باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټرې واخیسته، دې سړی یو څلور کلنه لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څکرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په ګاډی کرخې وکړې، نو ډېر غصه شو او لور یې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډېره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډېر سخت وو، نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي، نو ډېره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې، نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل: لالا جانه، څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ، نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې، په تیږه یې په موټر باندې لیکلې وو: مینه درسره لرم لالا جانه.
لهم دی حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیاں زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی اواو بی شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی